سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیست. په پیل کې د نن ورځې په خبرونو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ته طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستي څرګندونه د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچستان د دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویل، طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواری ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د یکشنبه پوراسپی یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخی په بیان کې د غراس راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنکړي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ناقانونه اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت ظالمانه وبله. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټی ټی پی نن رسنیو ته په استول شوی او پیغام کې ویلي، په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 تر 15 میلی مترو تر منځ وي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبري ایجنټس خبريال مهدي انصاري د کابل په دشت برسي سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپل طالبان تر ډیره د خبريالانو مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب سندی ویلی. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستي زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ وس بیرته په خپل پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان غړي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یې غمل کړل شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوز په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهدافو بمباري کړې او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستې. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی دی. خو د بې پیلوټو الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ شوبله نه ده وخته. سلامونه. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې ز فرشتہ سحاق د طاهر روشان په تخنیکی امکاری هرکلی کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولی دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کوو، فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یوړو تھانے ته، موږ نه میزي غوښته.
او بلې خواته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان له طرفه داسې وړاندې افغانانو او دغه یې غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی.
په روانه کې نور مطالب هم شته، نړۍ ته به هم سر ورښکاره کړو. راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
زمون خبری ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خرغلی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولی دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمېر افغان کډوال د اداره ادبي وایي چې په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته غوښ شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لورې زورول شوې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل:
تیره ورځ موږ فوټبال کوو، فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یوړو تھانے ته، موږ نه ویزه غوښته. موږ ویزو لپاره اپلای کړی، خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کړی ویزه زر نه راځي، نو ویزو ډېر ځنډ تېرېږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې، بیا یې پرېښودو. خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزه نه وانو، بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې مظاهرو کې افغانان نیولې دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نا وخت په بېلابېلو پلمو افغانان زوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لاریونونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولی دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لاریون کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوئ، او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو. او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو چې نیولې دي، زما متعقر مز دا د دوی له احساساتو نه کار اخیستل شوی ده. د دوی باره کې تحقیق وکاندي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کاندي، او دوی د بیرته راخوسي کاندي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو لاریونونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینې ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لاریونونو مخه ونیوله، خو دغه لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه مو راپور واورېده. بل خواته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قوماندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمالي پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
که څه هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قوماندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکی پرون لس نیم بجې شروع شوه، بیا تر څلور نیم بجې پورې دوام وکړي. اوس جګړه نشته، الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه یې غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالو ته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړوله، اول ډزه د پاکستان د قوتو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره دپای ټکان یې په وکړه. نږدې دا څو پوستې چې وه دغو د ټورانو دغه یې ور ختم کړه. فلحال داسې حالات برابر نه دي. زموږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل په سنګرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سي پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادا رد کړي ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټام نن د اکتوبر په ومه د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي سوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د افغانستان خاص دغه یو سپرناوکو مشکی خلاص شو، نو دا لار سوستاد بند سل بیده، نو دیر خلق دیر تکلیف جو که دا یو بند چوک یو دیر ستلی خلق یا چه دا نور لار سبا نامورمو، نو پر دغه لار بانی بی تاگورا تکاوی آغا وزداد چه داغه نپرون درائی سی بیا داغه مشکل پی پیر سوی دی، نو پر خلق بانی دیر کسیر که پر خلق بانی دیر سخت غیزه که.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل:
سفر مرز حالات بيخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دي، لکه سلاله او دغه منطقي چکه مزي دغه پنځه کلی سلاله وشتلو تدکیه او شیده که دا ټول سیدی دا بیزی شویو او لگ لگ خلک یوی وکرد و سنن چی دی بیر تارکت کردی در روان دیخ پری ساحی دزان نسی کمی کردی چی زیب زیب پادی شوی دی آقا با سپا دیدی
دا یدولو دا چی پا دی ورستیو که پا افغانستان که دی طالبانو دا حکومت او پاکستان ترمنز اڑی که تر پخوا لا دیری ترینگلی سوی دی. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوی چی دا دوی وسلوال مخالفینو تای زای ور کرده دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پټان ځایونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه له مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي له خپلو خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادي لپاره باید حکومت اسانتیا په همدې اړه نور حال له حدیث پردیس ناورو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونې زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباتسنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدوې ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی، رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په اومه څو زلزلو چې قوي هغه یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وه، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بېلابېلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا 6 میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلي کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شو د ژوند د بیا دي کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره کی زیانمن شوی او غواړي ژوند بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي. هم همدارز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن د دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل ناببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې رغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړي، 40,000 سمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوی وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وایي د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وویشتل سول، خو دغو مراسمو ته زیان ونه وښت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حملې په ځواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې، نه سیاسي څانګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری تنګدې کسانې دا کوي چې نو موړې لثیر ورځ رئیس د طالبانو د استخبارات او لورې نیول شوې دی. په همدې اړه ابدیس پوګمې راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدی انصاری نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
تیره شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه او ویې ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډېره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په 6 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیه په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده، بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیرې پښتنې ګرویژنې وکړې. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی یې کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشی شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پېښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت کروندګر وایي چې سږکال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن سوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د تلویزیون کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږکال یې پر خپل شاوخوا لس جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږکال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل، اول زما خپل کښت یې وی، مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږکال مې ودانیم نه چې راوړي مکمل ویو یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړل. ویوړل داسې یو وخت بارانونه وسوله دلته چې غنم تللو لیدی. دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله وکد بس د روټ غاړي اکثره ول چې ویوړل. ودا خبره سید یاره غوانه مې جاخسته چې واغه ویوړل. زما د روټ په غاړه کې زکه و روټ نشجې واغه چې واغه روټ ویوړل نه مې جاخسته.
راز محمد وایي د دې فصیمه کې د هر یو بزګر کښ د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتل. غنمان بخیر شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه سا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. تامل بارانونه و دغه پسرلی کې اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي. موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس و لاړه. دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړې سي توانونه ورسې. موږ ته ورسې خساریه ګټه نور یارانو منځ کوته ورسېږ.
نور محمد بیا د ترینکوټ شارړوند د مرکز دیاک سیمکی پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروسکا د مرز انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شش کال ک زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا سو جړې وکړې یو نیم خوروار دوغه به وکې. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکال باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیا وه. د لامل په خپل باغ کې د پنګس په نوم ناروغي یادوي.
خو انګور سشکال نه پوهېږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دې ته هیله وه او موږ امیدو ورته هغه سنه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. نو داسې مراجع کړی د سپین فنګس ناروغ مریضیه کړې ده چې د انګور سپینی په سپینو کې بل پیدا سي لکه د غنی کورونه جولاګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر موږ امید ورته مونږ لکه څنګه چې موږ ټول امید دوه غره کم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي نه
هغه ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اروزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بله، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات وه، که د غنمو حاصلات وه، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو، چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.